د زهرو کاروان.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,25,000 ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې څلور کوټې وې، هغه مو رانی کړې وې. دغې دا تیرانو باډر کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و، بس خرڅولو به مې که نه، بیا به تلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راته جلا شوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، په دې هیواد کې به بزګر نور هم بې وزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه 1,300,000,000 ډالر ترلاسه کړي وه، خو په روان میلادي کال کې دا ګټه 100,000,000 ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی، خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسه کال په 2,200 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوې وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکټاره ښوول سوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 323 ټنه تاریخ تولید شوي دي. حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید شوي وه. ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي، او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې ده د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
پخوا
مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,25,000 ترلاسه کولې، خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي. که څه هم ستونزه لري، خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی. خدای ته امید شته چې ګټه به ولري. که اسلامي امارات هم مرسته وکړي، کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي، موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوري کوکنار کری، ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نشته، او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی.
د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي، خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نورو صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح شوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي، ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي. په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه، او نه خلک هم خپله کوکنار کري.
ملګري ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې 1,360,000,000 ډالره ګټه کوله، او سش کال یوازې $110 میلیون ګټلی دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو 28 کالو کې $2 میلیارډونو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدره کشت.
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دی چې کوکنار کړي. زما په آن باید بدیل معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي. هغوی که کوکنار کړي او که یې نه کړي، ځکه د افغانستان ټول بزګران بې وزله او مجبور دي. د بدیل معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سرشکار پر مړی میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برتانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبان حکومت سرشکار پر مړی میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لرې ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جو پوري په 1260 منځنۍ چپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشئی موادو لاره تر $1.5 میلیارډ ترلاسه کړی دي، خو سخت کل دا ګټه یوازې $100 میلیونه وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یاد دي او موږ دا تجربه کړي دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښېږي چې نور عوامل موجود دي چې بینالمللي دستګاوې د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي وو دې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو. خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وسي او دا حکم به تطبیق شي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دې بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاده کړې چې افغانانو په تېرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده $1 میلیارډونه ګټل. دا ادعا څونه سمه ده؟ که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا ادعا د ملل متحد راپور څنګه سمه نه لري او دا هیڅوک نه مني. دا ادعا ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د رویې څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دوغونه دی. خو موږ د احصایې د رویې څخه دا ویلای سو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1.2% په افغانستان کې پاتې کېدی، چې هغه $2-3 میلیارډ کېدل. او دا $2-3 میلیارډ په افغانستان کې یوازې د بزګرو د زمیندارانو ونډه نه وه. په دې کې داخلي ترانسپورټ ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یې وه په دې کې ونډه درلودله. یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاتې کېدل، چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلی دی هغه سره، دا ډېر ناچیزه پیسه ده.
یعنی زه په ډیر جرأت سره وایم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده، او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمته د مواد مخدرو چې نور بین المللي مافیا او نور کسانو په خلاص لري او زړه دی. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه و. په دې غټو مرکزو کې یو کیلو تریاک په حدود کې د 500 لاره شپېته ډالر خرڅېدل، او بین المللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله. او په افغانستان کې د دومره تریاکو د پیسو د عظم ګنجایش هم نه و چې دومره ډېرې پیسې عظم کې دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نه کار د دوام په صورت کې له دې وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمی شوي. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي، او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده، او زموږ د انانوي کښت څخه زموږ مسیر راواړو. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول، امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم، د اوبو مسله ده. زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلود، یا د دوی ټانکه او دوی د بمباري دا تخریب کړی. زموږ انانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه را محو کړی. دریم، د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلود، هغه په بازو ساو کې موږ سره کښت درلود. دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلود، او دا تخمونه موږ قطعا نه پیژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتې او دوه نیم میاشتې کې دوی اثر ورکوي. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولې کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی شي د دواو د مرضو مخه ونیسي، د افتو مخه ونیسي. نو که دای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و، دا خبره زړه ده. هیڅ وخت یې په نفع نه و، او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت منځه یوسي یا منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په میلیونو ډالر په 100 میلیونه په میلیارډو ډالر مصرف کړل، صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي، دا پیسې را وباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی سم چې حد اقل 90% پورته یې دوی په خپلو جیبو کې سره غلا کړل، او ډېر کمه فیصدي چې راغله هم هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه یې مثلا چې دوی په 100 میلیونه ډالر په مصرف کړل، هغه دا ده قطري نظامو د بابیاري چې هغه زموږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطعا سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په 100 او 100 باغونه جوړ شول چې د دغه سدي مستفید شوي یا اوس تیم پاتې د اقلیم جوړ نه و. دغه سیستم داسې ډېرې پروژې را دي چې ناقصه پروژې وي. یا لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی شي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلا یې کړي. نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي، که بیرته زموږ الانوي ولېره اماري که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي. خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي اوسي، قطعا کېدلی شي، په ډېرو ساحو کې کېدلی شي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپله د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کوي، نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي،
دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي، خو زه فکر نه کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکش په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې وغواړي. دنیا نارې وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو د دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي، او سس په ګټه یې کړه کار کړي، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېر غټې ګټې وي، په ډېر ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي، نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې، نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو واورېدل چې د کرهنې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه وسره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شیرو ته زه څه مصیبت بخت شاید شي بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک راکزه چې په دغم کېخت
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ غاکونه دمون غ خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده. د په لومړیو کې چرس کول، خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاري تکړه استاد دی، خو اوس کار نشي کولای او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو، د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته، وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې معتاد نه شومه، خو چې کله کلي ته ولس ته راغلم نو بس معتاد شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ، زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل، خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی برابر نه لګېدو، بس چا شیشه وهله او چا پوډر وهله، بس زوم ورسره پکې رالم معتاد شوم. دغه درې څلور کاله کېږي چې معتاد شوی یم. شیشه مې وهلې ده، چرس مې وهلې دي، تریاک مې وهلې دي، نو غلاګانې به هم کولې که نه، او بیا د بدې معافي بس د کور هم چې رښتیا خبره که نه غلا به کوله، بس یو یګان اوسپنه به چې یو ګاډر و یو تیر به هغه به م ویستلو، بس خرڅ به هم کو یګان د کار شی به هغه به م کور نه ویستو. بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې، هغه مرانی کړې وې، دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه، او بس خرڅولو به مې که نه، بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله. نو یو وخت کې مې پلار را باندې پوه شو چې ویل چې دا خو تسې کار کوي، وی واهلم کور نه ویستم. بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارم چې بېرته رالم پلار ته، مای پلار بیرون خو وخت نه تیریږي که نه، داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بېرته لاړ شم خپلې وظیفې ته. چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو، بېرته مې وظیفه هم خوشې کړه، بیا کور ته رالم. بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی، همدلته بیا ورور سره به وم، دوه کاله مې دلته کار وکړو، کار کې وم ډېر ښه شوی وم، کار مې کولو، استاد هم شومه، فکې فلزکار شومه، 5000 روپۍ معاش مې اغستلو. چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه معتاد شومه که نه، چې معتاد شومه هغوی را باندې پوه شولو، ما ته وایي ته معتاد شوی، بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم. تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه اویا ورځې تېرې کړې وې که نه، زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه. څه وخت کې زه به کور نه ډېر واتم که نه، کور کې به مې زړه تنګېدلو، بس چرس به مې وهل، بیرون به ناست وم. څه وخت کې ماخوستن کې کور نه وتم، بس یو تره مې یو ورور مې دا را سره شله شو چې موږ ځه کور نه. زو ما سره شل شو خاطره بده دا و چې بس یو بل سره ملاس واچول جنگ مخرو هغه په ما گزار نه کړ ما په هغه باندې یو بل سره و اهل را و اهل کوم نشن کوله کې دې اوس می وعده کړی وي بچی می وي جن می جوړ وي هغه وخت کې خدای دې وبخیل ټول مردگان سره مور می وفات شو پلار می بل وعده وک پلار ماتل کتا نشن کوله ما بتا ته وعده کړی پلار مشر زوی ما کنه پینځورو نه ټول کې مشر زوی ما نو ما نشه کوله پلار ما ته وعده ونه خپل ځان ته وک
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیز کی
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وې پلا دی پودر وې یا مخور دې زت پودر وې یا دې مړ پودر وې
پلا په مړ کې نو په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک نه ناوړه حالت سره مخامخ کوي کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي چې و بیلګه به په دې ډرامه کې واورو.
او وای خو په خېست راځه اوس په نه دا نه ورو واچوم ته دا زه
پیسې
دا دې وګوره
او سره دا تمره پیسې دې کوم کړې
دا مې د خپل زمي کې تاریا خرج کړل
شه تاریا دې خرج کړل
او
سره او څه شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید خپل زوی اسلام واده وکړو
دا خبره خو ما هم درته کوله هم دا نن خې خان او ته د ولور پیسې ورروم او ورته وایم چې موږ جوړ واده غواړو
سلیم واده مې د ژوند دیوازونه یارمان او کاش کې مې اکرم زیم را سره وای پنځه کال کېږي چې د زټوټه مې راڅ چلا سویت نه پوهېږم چې مړ به ویم که ژوند دی دا خبر چې مور باندې تیریږي
خزې ته اوس د اکرم خبره پرېږده هغه هم که خدای کول پیدا بسي اوس باید د سالم د واده غم وخورو ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزې خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سر زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی داغه د مغازه ته خو راغلو او ګورار د ول کالی دي چې په زړه غواړي خوښی کړنو
ا رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دې د ناوې کمی سمسته
ا جانې یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ سم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نسته تا پوډری دی پوډری به زړه نه سوځې
پوډری دی که هر څوک دی بیچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه دادی وخت له بچیه وخت
مورکۍ خدای دې د زړه هغه ارمان پوره کړه
سړی ته دې هلک ته وګوره بیخي د اکرم غونډې نه دی
اکرم نه نه دا به اکرم نه وي
وی دا خو اکرم دی خپل اکرم دی وی قربان چې سم ته چیرې وې زه یې مور دې ستا بلا واخلې
دا ټول زما ګناه
څه دې ومنم دا څه درباندې سوي دي خدایا قربان چې سم دا کاندې چې څنګه چوک چوک دې سوي جان
دا ټول زما ګناه ده ځکه چې ما کو اگنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول با او پیسې مې ګټلې خو خبر ده ما چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا ځای د رادیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.